دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی ویلی دی چې سکالبا په ژمی کې نږدې 3 میلیون افغانان بشری مرسته اړتیا ولري په کابل کې دغه نړیوال سازمان مطبوعاتي ویاندې میرمن اشیلې تکرال امریکا اکثرا د وی ځنګل مرکې پترس کې ویل زیات شمیر خلک خوړو او څنګه مواد ته ضرورت لري د نوموړي په وینا په افغانستان کې د وچکالۍ جنگ او جګړو او اقتصادي بحران لامل هغه کسان هم د لوګې لګواک سره مخامخ دي چې مخکې وظیفه او کارونه لرل او پر تنخواګانو خپل گزاره کوله نوموړي وایي چې په افغانستان کې د درندو واور دورېدو لامل هم د عامو خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د خوراک نړیوال سازمان وای چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو په وجه هم په افغانستان کې د لوګې کچا لوړه شوې ده د متحده ایالاتو د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان مرمنو د چارو ځانګړي اساس ریتا امیری ویل دي ک طالبان واقعا د نړیوال مشروعیت د حاصلولو غوښتونکي باید چې د خلکو د بشري حقوقو قدر هم وکړي نو موري دا بیانیه په داسې حال کې خبره کړه چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما اعلان وکړ چې د کورنۍ چارو وزارت نه د هغو دوو خزو پالانو د سرنوشت په اړه معلومات ورکول خاص کړی دی چې د خبری ریپورتونو لمخې طالب چارواکو نیولې دي ریتا امیری ژر تر ژره د نیول شوو خزو او د هغوی د کورنۍ د غړو د آزادولو غوښتنه وکړه پاین وخت کې د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس سره په یو ځنګل مرکې کې ویلو طالبان چې هر څه کوي د چا د فشار لامل نه کوي او د خپل پالیسۍ پرانا کې سر تر سي چارواکو پرون د جمعې پورې د سلواغې په 15 اعلان وکړ چې د خپل رهبر مولوي هبت الله اخونزاده د یو فرمان لمخه د کابل د خزل زندان نه 14 قیدیانی ازادي کړی دي په دې اړه د طالبانو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې یو 15 کسیز حیات د امیرالمؤمنین د سپارښتنې سره سم په کابل او ولایتو کې د خزو قیدیانو پر دوسیو باندې د غور کولو کار پیل کړی دی سرګندنه ده چې د افغانستان په مختلفو زندانونو کې څومره قیدیانی موجود دي زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د پاکستان د بلوچستان په ناقراره صوبه کې د بلوچستان د ازادۍ د جبهې د وسلوالو جنگیالو او د پاکستان د پوز عسکرو ترمنځ جګړه دوام لري د بلوچستان د ازادۍ د جبهې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز پر دوو نظامی پوسټو باندې حمله وکړه چارواکو ویل دي چې په دغه حمله کې و تنه عسكر او 15 لسنه حمله کوونکي وژل شو بلوچ بلتون غوښتن کې وای چې جګړه اوس هم روانه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پر طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د عبدالقیوم زاهد سمدزی په نوم د یو افغان ژورنالیست د نیولو او د توقيف په دوران کې د ربړولو په اړه تحقیقات وکړي سمدزی د پاکستان د نیوز 92 په نوم د یوې مطبوعاتي شبکې لپاره کار کاوه د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو تازه ریپورت لمخې په افغانستان کې د موجوده خراب اقتصادي وضعیت په وجه له 2 میلیون نه زیات افغانان له هیواد نه وتلو ته اړ شوي دي ورځپاڼه لیکي چې په زرهاو خلک هر ورځ پاکستان او ایران ته په قاچاقي لارو باندې د رسیدو هڅه کوي له جنوبي لویدیځو ولایتونو نه هر ورځ چاوخوا له 4000 نه تر 5000 پورې خلک په دوو قاچاقي لارو باندې ایران ته د اوښتو په تکل روانيږي د متحده ایالاتو حکومت په سوریه کې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د مشر امیر محمد سید عبدالرحمن المولا چې د ابو ابراهیم الهاشمی القریشی په مستعار نوم هم شهرت لرو وژل د داعش لپاره یو غټه ضربه بلل ده ابو ابراهیم الهاشمی القریشی د حاجی عبدالله په نوم هم شهرت لرو د الجزیره تلویزیون د سوریې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیې له سرحد سره چیرمه موقعیت لري د اتمه پر خارګوټي باندې د امریکا د پوځ ځانګړو قواو په عملیاتو کې د شپږو ماشومانو په شمول د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د الجزیره تلویزیون د دغه خارګوټي د یو اوسیدونکي معصب الشیخ له قوله ریپورت ورکړ. څوک په دې خبر نو چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر د هغه په کرایي کور کې اوسېده. د ادلب ولایت چې د القاعده د طرفدار سازمان حیات التحریر الشام په کنټرول کې د 4 میلیونه زیات هغه خلک به کې جن کې چې د سوریه د ولس کلن کورنۍ جنگ په دوران کې لخپل کورونه نوټلو ته اړ شوې دي. د بیجینګ د ژمی د اولمپیک لوبې د کووید 19 اوبای ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په غرض د یو لړ سختو پروتوکولونو د نافذېدو باوجود پروند جمعې پورز زنګړ مراسم په لړ کې افتتاح شوې چې مطبوعات د چین د پندمیک یا اوبای اولمپیک په نوم هم یادای په افتتاحي مراسمو کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ نه علاوه د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس ټامس باچ ګډون کړو. د تایوان پر سر د شخړې او سینجیان یا ختیس ترکستان پر یغوري مسلمانانو باندې د چین د حکومت د ظلمونو لامل د اعتراض په وجه د ځینو لیدو هیوادونو مشرانو په افتتاحي مراسمو کې لګډون کول نه ډډه وکړه. دا واشنگتن دی. په هند کې د کورونا د کوینس په وبای ناروغۍ باندې د اختشو ناروغانو شمیر له 1500 نه اوخته دی. د هند روغتیا وزارت د ریپورت لمخه د جمعې پورې 1,901,309 تازه مثبت پیښې ثبت کړي. په روسیا کې هم پرون د جمعې پورې د کوینس 1,85,201 مثبت پیښې ثبت شوې. د روسي چارواکو د پنځ شنبه پورې هم د 1,55,018 مثبت پیښو د ثبتولو خبر ورکړو. لبل خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي د ټونګا په کوچنی جمهوریت کې چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري د 13 کلونو په دوران کې د کوینس دوبای ویروس سره دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د چړنیز مرکز د ریپورت لمخې د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کوینس اوبای ناروغي 388 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د سودان د پوځي رژیم یوې غټه مخالف ډلې چې د پخواني دیکتاتور عمر حسن البشیر پر اپرزولو کې مهم رول لوبولو د ملګرو ملتونو لزانګړي استازي ولکر پر تیسرا ملاقات کول نه انکار کړي. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د سودان د مسلکي افرادو اتحادیې د جمعې پورز د ټوئیټر په پاڼه په یو بیان کې ملګری ملتونه تورن کړل چې د سودان د پوځي رژیم له خوا د ملکی حکومت درا پر زولو او د یو لړ استثنایي مقرراتو د نافذولو غندنه نه ده کړې او د ډنمارک وی جنايي محکمې د ایران د رژیم درې تنه مخالفان د سعودي عربستان لپاره د جاسوسۍ په الزام په بند محکوم کړل. دا کسان د ایران د احواز د ولایت چې د وګړو اکثریت سنیان دي د ازادۍ د جبهه غړو د خبرونو پای.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د نړیوال ادارې د اټکل لمخيبه پروان 2022 میلادي کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې چارواکي وايي په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
کابل کې د خوړو د نړیوالې ادارې WEP د دفتر ویاندا میرمن شیلی تکرال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل چې په دغه هوا کې خلک پر روان ژمي کې د خوړو او د ځانونو د ګرمولو لپاره د سون موادو ته اړتیا لري. میرمن تکرال ویل وضعیت لا هم کمزور دی. د هوا لوړانې وچکالۍ ځپلې دي. جګړې او اقتصادي بحران له امله هغه کسانو چې وظیفې لرلي او کار یې کوو معاش او عاید لري اوس د لوږې سره مخ
دي.
د WEP وایي یو چې نیمه افغانستان واوري په خوله دي چې ورسره د خلکو سوندې هم زیاتې شوې دي. مېرمن تکرار ویل چې د WEP د اټکل مخې شاوخوا 3 میلیونه خلک په روان 2023 میلادي کال کې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مېرمن تکرار ویل هغه څه چې موږ هڅه کوو په ټول هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د خوړو رسولو هڅې دي. همداسې موږ په کلو کې د کلیوالو د بودیجې سیستم څخه هم کار اخلو. په اسرائیلي حالت کې موږ د مختلفو تولیدونو او لارو څخه کار اخلو ترڅو په چټک او اغیزمن ډول شاوخوا 3 میلیون خلکو ته مرستې ورسوو. د خوړو د نړیوالې ادارې WEP د معلوماتو له مخې دغه ادارې یوازې د تیر 2021 میلادي کال د سپتمبر او دسمبر د میاشتو ترمنځ په افغانستان کې خلکو ته 146,000 تنه خواړه ویشلي، چې د خوړو د ویشلو اندازه د تیر کال په وروستیو شپږ میاشتو کې د دغه کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله درې ځله زیاته وه. WEP وایي چې تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیون خلکو ته په ټول افغانستان کې د خوړو مرستې رسولې دي. مېرمن تکرار وایي چې WEP د خوړو د رسولو بهیر د چټکولو لپاره د خپلو لاریو شمېر 101 رسولې، چې په منظم ډول د پاکستان، تاجکستان او ازبکستان له بندرونو څخه افغانستان ته خواړه رسوي. د WEP ادارې دغه چارواکي افغانانو ته د خپلې ادارې لخوا د مرستې رسولو د هڅو یادونه په داسې حال کې کړې چې د رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره 150 میلیونه ډالر کابل ته انتقال کړي، خو د بهرنیو وسایلو څخه په راکړه ورکړه کې د طالبان د حکومت د محدودیتونو له امله دغو پیسو څخه کار نشي اخیستلی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP رئیس عبدالله الدر دری د بندیزونو په تړاو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال بانک AIB ته دا پیسې د طالبان د حکومت د دې ژمنې پر اساس چې ډالر به په افغانۍ بدلی انتقال کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک دا کار نه دی کړی. ښاغلی عبدالله الدر دری ویلي چې د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام هم د افغانستان په نړیوال بانک AIB کې خپل 10 میلیونه ډالر لري، چې تر اوسه دا اداره په دې نه ده توانېدلی چې دا ډالر په افغانۍ بدل کړي. هغه ویلي چې د افغانۍ پرته دا اداره نشي کولی خپل ټول پروګرامونه پلي کړي. د طالبانو حکومت د روان هجري شمسي کال د لړم په 11مه په افغانستان کې په بهرنیو وسایلو راکړه ورکړه منع کړه. ویل چې د دې وروسته به ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ کېږي. د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د ادارې د دغه چارواکي څرګندونې ته لا غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت وایي نړیوال بانکونه کولای سي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالیه وزارت د یو اعلامیه په خبرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په حکومتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکونکو تنخواګانې ورکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي موسسه کولای شي چې افغانان سره د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشران سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو وو برخو خبرې کړې دي. پرته له دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، ښاغلی نیلسن خبرداری ورکړ چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خبره کړل. د اقدام په داسې حال کې تر سره کیږي چې ملګری ملتونو وایي د افغانستان د 9 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږې او اقتصادي مشکلاتو رنځيږي. تعلیم او عامه خدمات د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو پر رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر کنګل کړ، سو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسي ورته پیدا نه کړي.
او د افغانستان د شتمنوي د کنګل پاکرم په حق له مدرز ده چې هغه به زر ته زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پشتوانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخره به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چونکه د افغانستان د مظلوم ولس حق ده.
امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د رسمیت په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی ده، نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشدر شي، زیات شي، تجارت زیات شي او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی دی او د موږ مفاهمه او خبرې چې لار چا سره کړې دي په هغو کې ښه لاسته راوړنې لرو او دا یو پرمختګ دی او مزلم کړی دی تر یو حده پورې هدف ته نږدې شوی یو.
خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي.
تر اوسه پورې طالبانو په نړیواله کچه پسې داسې وسندي کړي چې هغه داخل هغه د قناعت وړ اوسي چې د طالبان په رسمي توګه پیژنل شي. د القاعده سره اړیکې په عین زمان کې د نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې او تر ټولو مهمه خبره دا چې د طالبانو په داخل کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغوی د ملګري ملتونو په تور لیست کې دي تر څو دغه موضوعات حل شي زه فکر نه کوم چې طالبان دې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپیژنل شي.
د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیک په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځيږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشي ناورین سره مخ دی. 44 کلنې آیسي چې په تنکې ځواني کې واده کړې د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل لمخې د افغانستان د 8.8 نفوس نږدې 90% په مرستو متکی دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د ګرمو سیمو په اوو ولایتونو کې د یو اوږده ځان وروسته د چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. دا پوهنتونونه به د نوي کړنلارې لمخې چارې پر مخ بیاي او د دولتي پوهنتونونو لپاره د نو وزاسو کړنلارو د عملي کېدو په امکاناتو مو په دې رپورت کې د څو استادانو نظر اخیستې دي چې ستاسو په مي اوریدو ته راګرځو.
له افغانستانه د علمي کډرونو د وټلو، اقتصادي ستونزو او د تدریس لپاره د خاص شرایطو وضع کول د دولتي پوهنتونونو او محصلینو راتلونکي دا هغه څه دي چې ګڼ شمېر علمي کډرونه ورته اندېښمن دي. خود ټولو اندېښنو سره سره د پوهنتونونو پرانستل کېدل د ځوانانو د هیلو راټوکېدل هم ګڼل کېږي.
د پوهنتونونو د پیل کېدو په رابطه خو خوشبيني ده چې ټول محصلین او استادان، خزینه محصلین، نارینه محصلین ټول خوشاله دي. وایي چې دوی اصلا فکر نه کاوه چې پوهنتونونه دې شروع شي او اوس یې په شروع کېدو ټول خوشاله دي او دوی خپل راتلونکي ته هیله مند دي.
د نوې کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
زمونږ سیستم ټایم یې جدا دی، کلاسونه یې جدا دي، وخت یې جدا دی، لارې جدا دي، استادان ورته هماغه دي کوم چې ځوانانو ته درس ورکوي نو ګرل ته هم ورکوي، هماغه دي، وختونه ورته جدا دي.
د لوړو زده کړو وزارت د مهال ویش پر اساس به محصلین په دریو اول ونیو کې د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو ونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې ډول د نږدې شپږو میاشتو د تدریس د نورمال بهیر ځان جبرانې دی شي؟
د تدریسي بهیر لپاره چې کومه پریکړه شوې ده چې د تیر سمستر تدریسي بهیر به په دریو ونیو کې پای ته رسیږي، بیا به آزموینه اخیستل کېږي. تر ډېر حده پورې محصلینو په تدریسي بهیر کې په دغه برخه کې لوی زیان وکاته، ځکه د یو سمستر درس په دریو ونیو کې دا ډېر سوزمن کار دی چې محصلین ترې هغه ډول استفاده وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ملالۍ زیږنتون د رئیس په توګه د ډاکټرې ملالۍ فیضی ټاکل کېدلو تر څنګ به د ځینو روغتونونو د رهبرۍ په سطحو کې د ښځینه رئیسانو ټاکل کېدل دوام ولري. په همدې تړاو د ملالۍ زیږنتون د رئیس ډاکټرې ملالۍ فیضی سره د شایسته سعادت مرکې ته ستاسو پام راګرځوه.
ډاکټر صاحب فیضی په خیر راغلی ستړي مشي او ډیره مننه ده. د 2023 د اگست 15 په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته دا لومړی ځل دی چې یو میرمن د وروختون د رئیس په توګه ټاکل کیږي. اول راته د خپل کار او کاری محیط په اړه وایاست. د طالبانو چلند تاسو سره څنګه دی؟ ستاسو احترام او ملاتړ کوي او کنایا تاسو ځان په خپل په کار کې راحت احساسوي؟
سلام تاسو او تاسو لیدونکو ته، زه ډاکټر ملالای رحیم فیضی د ملالای زیژنتون پښتون رئیسایم. یعنی امکاناتو دغه شان وزارت د ساتمې له طرفه یعنی هیڅ کوم ممانعت کوم شی موجود نه ده. یعنی زه ډېر ارامتیا سره تلاړم او فورم د ریاست مې ټاکل او بالاخره همدغه پاس ته زه وتمرل شوم او نور په دغه ساحه کې چې د ملالای زیژنتون یا اوتوناسیا شفخانه ده، زه کاملا راحت احساس کوم او هیڅ کوم داسې فشار یا کوم خبره په دغه خبره کې نشته.
ډیر ښه، ډیر ښه. په روغتون کې ستاسو ستونزې څه دي؟ د ډاکټرانو او نرسانو د نشتون نه نیولې چې ویل کېږي اوس یې شمیر کم ده، د ضروري ماشینونو او سامان آلاتو پورې که موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ.
زه چې دغه شفخانې ته راغلم ډېر ستونزې وه په شفخانه کې. یو موږ په حساب کارمندونه چې هم ډاکتران دي، هم نرس، هم قابله، هم نور بخشو کې موږ هم هغه لرو، کمبوتات لرو او بل تجهیزات دي طبي هم ډېر په شفخانه کې لږ دي. یعنی هغه تجهیزات چې موږ هغه ته ضرورت لرو شدیدا هغه هم کمی دي او د پرسونل کمال هم شته او لوډ د مریضان ډیر دی. یعنی د ملالای زیژنتون یو 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 غټ شفخانه ده چې نه ټول افغانستان هغه د میندو تکلیفونه پرابلمونه چې ورته پیدا کیږي په قلم دغه ملالای زیژنتون ده چې ډیر دغه شدیده په حساب کیس او جرای کیسونه ته ځواب ورکوي. نو د دې خاطر یو خو د نن کمواله دی او بل د تجهیزات د طبي تجهیزات هم ډیر کمواله دی.
بله، څومره په کوم شمیر تاسو ناروغانو سره مرسته کوئ او د دې ترڅنګ په خپل کله چې تاسو په کار یاست څه احساس کوئ کله تاسو ګورئ چې چارواکي ستاسو وړتیا، پوهې، درایت او کمال ته اړ دي؟ آیا دا کافی نه دی چې دوی پوه شي چې د نظام په جوړښت کې د ښځو ونډې ته تر بل هر وخت اوس اړتیا زیاته ده او طالبان د دغه وضعیت په دوام سره یوازې په نارینه او سره کار ته دوام نشي ورکولی؟ ستاسو نظر؟
اول خود مون شفخانه، یعنی شفخانه کې تقریبا ما خود ته چې مریضان دي، یعنی تقریبا د 150 تر 200 مریضان، یعنی ټول پیډي د مونږ د ورځې چې هم ولادتونه دي هم عملیاتونه دي په شفخانه کې او نور د نوزاد چې پیدا کیږي هم دغه څه. او اصلا زه چې دغه هغه ته راغلم شفخانه ته، یعنی د ما ډېر ښه احساس و دې چې زه یو ډاکټر یم او کلونه مې همدلته کار کړی ده او دوه تخصص مې اخیستی ده او په حساب د مور او د کوچنیانو په برخه کې مې ډېر کار کړی ده. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې په دغه بحراني حالت کې دغه مور او دغه کوچنیانو ته چې ماته ډېر اړتیا لري او ضرورت لري او مبرم حالت ده، دغه شدید حالت چې ضرورت یې مبرم دی، نو ما زه ورسره کار کوم او دوی ته خدمت کوم. یعنی ما ته ډېر د ښه احساس ده چې په دغه بحراني حالت باندې خپل د محروم طبقې ته زه
د کومه کوي سم هغه صحیح. بله، پام دی چې د طالبانو حکومت هم په دې حقیقت باندې ځان پوه کی چې واقعا تکړه میرمن شته چې د دوی سره د مسؤلیت او چتولای شي. یو شمیر خزینه فعالانه وایي چې د خزو په وړاندې د طالبانو چلن ډیر افراطی دی. په خبرې د هغوی له نظر له کورس خبره هر د خزې کار بالکل ناروا غنی او دا د نړیوال ټولنې خوا په رسمیت پیژندلو د لپاره یو خاص اقدام دی. ستاسو نظر په دې اړه؟
په دې چې زه خود ته یم نو همدغه حالت ورمه، یعنی زه یو ډاکټر یم خپل معاینه خانه ته ځم، شفاخانه ته ازار ته ځم، یعنی تر اوسه ما ته کوم پیسې فشار یا کوم هغه نشته. یعنی شفاخانه ته چې د نور ډاکټر صاحبان، یعنی تقریبا موږ څلور سوه وو، څلور څلوېښت سټاف لرو شفاخانه، تقریبا 50% ټول خزي چې نرسان دي، ډاکټران دي، کرینران او نور برخو کې، یعنی ټول خزینه دي خو آزاد دي خپل شفخانه ته راځي، خپل کار کوي نوکری ورکي داسې معنی د طالبانو له طرفه موږ نشته.
درنو اړوندونکو د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. یوکران د 1991 کال د اگست میاشتې په 14مه نیټه له خواني شوروي اتحاد نه خپلواکي واخیستل او د خپل راتلونکي مخته په بیول پیل وکړه، لیکن روسي یوکران د یو خپلواکي واد په هیڅونه پیژنده او د دې خاورې کومه د دې موسو ته تاوان رسوه په لوی لاس وجاړولې یا د دې مشران په خپل را انتخابول او کوشش کوي خپل خارجي پالیسي ورته دکټي کې چې د اروپا او لوی سره د زیات مدغم کېدو لپاره د یوکران د صادقانه ارزو په مخ کې خنډونه اچوي. په بل عبارت په کلونو کانونو له دې لپاره کار کوي چې د خپلواک دیموکراتیک دولت په اساس د یوکران قابلیت معیوبوي چې یو خاصه دنده سرته ورسوي. د یوکران خلکو په 2014 کال کې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له قدرت نه ایستکه چې غوښتل د اروپایي اتحادې سره د یوکران لاسلیک شوی موافقه وشلوي او د دې په ځای د روسي لور ته واوښته. په راتلونکو ډول روسي اعتراف وکړه او د یوکران کریمیا ټاپو وزمای اشغال کړه. بیا یې دا کوشش هم وکړه چې د جدایي غوښتونکو د پاڅون په بانه د یوکران لوهانسک او دونتسک سیمه لاندې کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن ویل د یوکران خلک په هیڅ ځای کې د روسیې د بدنیتۍ له فعالیتونو آزاد نه دي. مسکو غواړي چې د یوکران دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي، د یوکران په سیاست او انتخاباتو کې مداخله وکړي، د انرژي او تجارت په مخ کې خنډونه واچوي چې په دې سره د یوکران مشران ډار کوي او د دې په اتباعو باندې فشار راوړي، د پروپاګند او غلطو معلوماتو نه کار اخلي چې د بې باورۍ تخم وشیندي او د هیواد په مهمو بنیادي کارونو باندې د سایبر حملې پیل کړې دي. د یوکران د بې ثباتۍ لپاره بې رحمه مبارزه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د روسیې 3000 عسکر د روسیې د یوکران سره په سرحدونو باندې ځای په ځای شوي دي او د روسیې نږدې متحد بیلاروس سره. روسیا ټینګار کوي چې حتی لا نوره به وړاندې ولاړه شي. روسیا په دې دا سره خپل اقدامات توجه کوي چې په یو ډول یوکران د دې امنیت ته ګواښ مخامخ کوي. دا د دې د فکر په باره کې په واقعیت بدلیږي. د چا عسکر څوک محاصره کوي، چې کوم هیواد د قوا له لارې د بل په خاوره ادا کوي، چې کوم پوځ د بل د پوځ په اندازه څو ځلې زیات دی، چې کوم هیواد اتومي وسلې لري. یوکران دلته تیری کوونکی نه دی، یوکران مازې د بچ کېدو کوشش کوي. د بین المللي سولې او امنیت سمبالونکي اصول د دوه نړیوالو جنګونو او د ساړه جنگ په درشل کې منځته راغلل. د یو هیواد حق ردوي چې په زور سره د بل هیواد سرحدونه بدل کړي، بل هیواد ته هغه پالیسي دکټي کړي چې دای تعقیبوي، یا هغه انتخابونه چې دای کوي په دې کې دا هم شامل دي چې د چا سره ملګرتوب کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل یا د نفوس ساحه څرګنده کړي چې په خپل خواخه به د ګاونډیانو خپلواکي لاندې کړي. دا نه یوازې د احتمالي تیری او جنگ په باره کې ده، دا په دې باره کې ده چې آیا یوکران د دې حق لري چې د خپلواکي واد په هیڅ موجود وي. دا په دې باره کې ده چې آیا یوکران د دې حق لري چې دیموکراسي به وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.